دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجمل اند تایر روخان په همکارۍ درته د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی وایم. په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره په اسلام آباد کې په خبرو بوخت دی. افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې 2013 کال له جنوري څخه تر ډسمبر میاشت پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو زیات ملکي وګړو ته مرګ شو په وخت. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو پیل خبرونه کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د افغانستان او پاکستان مشرانو نن ټلیفوني خبرې وکړې. د بشري حقوقو د څار ډله وایي تیر کال په افغانستان کې لس زره ملکي وګړي وژل شوي یا ټپیان شوي دي، او د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنځشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبرې وکړې. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر په دې خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه. د خبر پاڼې پر اساس عمران خان د افغانستان د ولسمشر بلنه ومنله، خو د کابل د سفر دقیقه نیټه یې ونه شوه. د پاکستان صدر اعظم له وخت رسیدو وروسته سعودي عربستان، چین او متحده عربي اماراتو ته سفرونه کړي، خو افغانستان ته لا نه دی تللی. د بشري حقوقو د څار ډله وایي د تیر کال په 1200 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر لس زره ډیر ملکي افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ادارې نن په یو راپور کې ویلي چې د حکومتي ځواکونو، نړیوالو قواوو او طالبانو له لوري تیر کال جګړه تشدید شوې او د دولت وسلوالو مخالفانو پر ملکیانو ډنډي حملې زیاتې کړې دي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د امریکا او د افغانستان د حکومت د هوایي ځواک د حملو د ډیریدو له کبله په ګونو ملکانو ته مرشوب لاوشته ده. د دې ادارې په وینا نه امریکا او نه د افغانستان حکومت د ملکی مرجوب لو په اړه سمڅېړه نه کړې ده. د بشري حقوقو د څار د ډلې پر راپور کې پر مذهبي اقلیتونو د حملو او لښوونځیو څخه د ګنشبیر جنو د محرومیدو یادونه هم شوې ده. د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د څار د ډلې د دې راپور په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمیته د خپل سفر په وروستي پړاو کې نن پنځشنبه اسلام آباد ته ورسید. خلیلزاد پرون په کابل کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو وروستي بیان ته په اشاره وویل ک طالبان غواړي خبري وکړي، ورسره خبري کوي، ک جګړه غواړي ورسره جګړه کوي، خو دوی هیله لري چې طالبان به سوله غواړي کړي. طالبانو په یو خبر پانه کې چې وړ مورز خبر کړه غواښ کړي چې ک امریکا د خبرو په اصلي محور کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځیانو حضور شامل نکړي، خبري به پایته ورسوي. د افغانستان ملي اردو وایي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له اړولې ده. د 209 شاهین قل اردو د خبر پاڼې لمخې په دواړو ولایتونو کې د دولت یو 50 وسلوال مخالفان یا وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د دې قل اردو په وینا د افغان ځواکونو اکمالاتي کاروان په داسې حال کې چې هوایي ځواک یې ملاتړ کاوه نن سهار شیرین تګاب ولسوالۍ ته روان شو او څو ځایه د دولت د وسلوالو مخالفانو غلچکې حملې وځپلې. شاهین قل اردو د څلور افغان سرتیرو وژل کېدل او د شپږو نورو ژوبلېدل هم تاییدوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر احتمالي کاندیدانو ژغ کوي چې ژر تر ژره دي د نوملیکنې لپاره کمیسیون ته ورشي، ځکه درې ورځې وروسته د نوملیکنې رسمي بهیر پای ته رسیږي او هیڅ ډول نه تبدیږي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات نن آزادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یوازې اوو تنو د ولسمشۍ لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړي، خو له اویاو زیاتو د نوملیکنې لپاره معلوماتي کڅوړې اخیستې دي.
زمون وختنه لټولو هغه کسانو ته چې دوی غواړي پر اصل کو ولسمشری ټاکنو کې نوماندو سیګی دغه د چې دوی دندغه میاشه تر اخره پورې چې د یکشنبه ورځ د ټاکرو خپلواک کمیشن تر رسمي مراجعه وکړي او داندې د نوماند په توګه ثبت کړي چې په هیڅ صورت سره دغه وخت بیا تمدیدونکی هم نه دی.
دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. واشنگتن ویلي نشي تاییدولی چې دغه تړون دې سم کنټرول کړی شي. د وسلو د کنټرول او د نړیوال امنیت په چارو کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي انډریه تامسن پرون چهارشنبه په جنیوا کې د روسیې او امریکا چارواکو ترمنځ د سه شنبې له غونډې وروسته وویل مسکو له دې ډډه کوي چې د روسیې د میزایلو د نوي سیستم په اړه چې واشنگتن هغه له آی این اف تړون څخه سرغړونه بولي دقیقه څارنه وشي. د چین اقتصادي وده به سږکال ورو شي ځکه چې په دې هیواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. چین چې د نړۍ دوهم ستر اقتصادي قدرت دی 2013 کال خورا ښه پیل کړ خو ژر فشارونو اغېزمن کړ. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سږکال به د چین اقتصادي وده 6.3 ته راټیټه شي چې دا په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ټیټه ده. تیر کال د چین اقتصادي وده 6.6 وه.
دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان صدراعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو لدې هم خبرو په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې دی. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د نهیلې په لور روانې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې 2013 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو او عملیاتو کې تر لس ضروري رو ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې په کونړ او ننګرهار کې د ولایتي شورا غړي لا هم په دې دواړو ولایتونو کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه لري. که وخت نور ریپورټونه هم لرو. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې کور کلی اونیز پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مو باسي. دوستان لکه مخکې مو چې وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ټلیفوني تماس کې د پاکستان صدراعظم عمران خان ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له کابل وروسته د مهال اسلام آباد ته تللی دی او هلته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په بهیر له چارواکو سره په خبرو اترو بوخت دی. عصمت سروان خبرونه راواورول. دا موضوع هم کب کړی دا څاروان سب مننه چې په سټوډیو کې را سره پاتې شوي. دا راته وایي چې د ولسمشر د دغه بلنې په اړه چې عمران خان ته ورکړی ده او په عین حال کې هلته زلمی خلیلزاد هم په اسلام آباد کې دی. له تاسو سره کوم معلومات شته؟
د ارګ د اعلامیې په اساس ویلی شم چې ولسمشر غنی نن د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره تلیفوني خبرې وکړې او د دې خبر پاڼې پر اساس د دوی د خبرو اصلي او مرکزي موضوع د افغانانو په مشۍ او مالکیت د افغانستان د سولې پروسه وه. دا هغه مسله ده چې تقریبا ټول هیوادونه که د افغانستان د شاوخوا ګاونډي هیوادونه دي یا د سیمې هیوادونه دي یا ستر قدرتونه دي ټول یادونه کوي او همیشه وایي چې د افغانانو په مشۍ او مالکیت د سولې خبرې یعنی د افغانانو په خپل منځ کې خبرې چې طالبان او د افغانستان حکومت یې وکړي او ظاهرا یې ټول ملاتړ کوي خو عملا تر اوسه پورې داسې نه دي شوي ځکه چې تر اوسه پورې طالبانو د سولې له خبرو سره موافقه نه ده کړی د افغانستان له حکومت سره او د پاکستان له صدر اعظم سره چې شاغل خنی خبرې کړې دي. غالبا هدف دا دی چې پاکستان نسبتا په طالبانو کې زیات نفوس لري او غواړي چې پاکستان طالبان وهڅوي چې د افغانانو په مالکیت او مشرتابه باندې خبرې ومني. او په اعلامیه کې ویل شوي دي چې دواړو خواوو په دې تاکید وکړ چې په افغانانو په مشرۍ خبرې وشي. دغه راز ولسمشر غنی عمران خان ته بلنه ورکړه. عمران خان له وخت رسیدو وروسته چین ته لاړی چې د پاکستان ډېر نږدې او ستراتیژیک متحد دی. همدارا سعودي عربستان ته لاړی چې ډېر ښې اړیکې لري او اماراتو ته هم سفر وکړ. البته د شاغل عمران خان سفرونو تر ډېره حده پر اقتصادي اړخ درلود. د تر انتخاباتو مخکې ویلي وو چې له افغانستان سره به اړیکې ښه کوي او افغانستان ده ته ډېر زیات مهم دی، خو تر اوسه پورې افغانستان ته سفر نه دی کړی، چې دا د ډېرو لپاره د یو سوال مسله وه چې ولې ده سره له دې چې تر انتخاباتو مخکې ویل چې افغانستان ته به سره به اړیکې نږدې کوي خو افغانستان ته سفر ونه کړ. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې شاغل عمران خان موافقه وکړه چې افغانستان ته به سفر وکړي، خو په یو مناسب وخت. خو دا مناسب وخت یادونه یاد نه کو چې کوم وخت دی، دا به وروسته اعلان کیږي. او تاسو یادونه وکړه چې شاغل
وختل چې د خغلی خلیلزاد د سفر په اړه درنو پوښتم. خغلی خلیلزاد هم دا مهال په اسلام آباد کې دی، نوموړی چین، اماراتو، کابل ته له سفرونو وروسته دغه تلته سي. د هغه د لیدنو کتنو او د هغه د سفر په اړه څه نوې جزئیات شته دي؟
شغل خلیلزاد رسیدلی دی پاکستان ته. د سفر څو ځلې وځنډېدو، څو ورځې مخکې مو ویل کېدل د سه شنبې په ورځ، چهارشنبې په ورځ، بلاخره د سفر وشو او مخکې ویل شوي چې دی به د پنځو ورځو لپاره اسلام آباد ته ځي، لیکن داسې معلومېږي چې اوس به دا سفر یو څه رالنډ شي. د شغل خلیلزاد د سفر یو اصلي هدف همدا دی چې له پاکستانه وغواړي چې په طالبانو فشار راوړي چې د افغانانو په منځ کې خبرې وشي. شاغلی خلیلزاد پرون په کابل کې ویلي ول چې د افغانستان مسله یوازې له دې لارې حل کیږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. د امریکا ډېر تاکید په دې ده چې د افغانانو ترمنځ خبرې وشي او دا مسله حل شي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته، البته د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې ممکن سبا جمعه په پاکستان کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو غونډه وشي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان له لوري هم څوک وي او که به نه وي، خو داسې ګمان کیږي چې په دې غونډه کې به شاید امریکایان او طالبان او همداراز پاکستانیان ګډون ولري.
ډیره زیاته مننه دوستانو عصمت ساروانو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د بلنې او همدارنګه د دواړو مشرانو ترمنځ د نننیو ټلیفوني خبرو حال راکړ. همدارنګه یې د زلمی خلیلزاد د لیدنو کتنو په اړه چې د مال په اسلام آباد کې دی هم خبر کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو واوري. خبرونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد هڅې د ناهیلۍ په لورې روانې دي. دا خبره د دې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله عظیمي نن ازادۍ راډیو ته کړې ده. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یو اعلامیه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته او که جګړه کوي جګړې ته چمتو یو. نسیم شفق پرې نور تفصیل لري.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر سر تفاهم کم شوی دی. د دغه انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان اوس د نتیجې ته رسیدلي چې خلیلزاد پر مهمو مسایلو د پریکړې صلاحیت نه لري، نو ځکه د نوموړي هڅې د ناهیلۍ په لور روانې دي.
د خلیلزاد د هڅو چې کومې د سولې لپاره کولې زه فکر کوم اوس هغه ناهیلي خواته روان دي او داسې ښکاري چې تفاهم د دواړو خواوو ډېر کم سوی دی تر پخوا په نسبت، او طالبان هغه فکر چې کوي چې خلیلزاد به وکولی شي په هغه مهمو موضوعاتو باندې طالبان سره یو فیصلې ته ورسیږي، هغه نور په طالبان وویل چې خلیلزاد دا صلاحیت نه لري. نو دا یو ډېر قوي او بدبختانه یو ډېر بد خبر دی.
خاغلی اعظمی په ابوظبي کې د خاغلی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په شویو ژمنو عمل نه کول او د راتلونکي غونډې د ځای پر سر د خلیج هیوادونو اختلافات او جنجالونه د دغه هڅو د کمرنګ کېدو اصلي لاملونه بولي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت په یو اعلامیه کې د خاغلی خلیلزاد په حواله ویلي که طالبان سوله کوي دوی خبرو ته آماده دي او که جګړه کوي جګړې ته تیاری لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد ویلي د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یو اجماع رامنځته شوی او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. خاغلی خلیلزاد دا هم ویلی چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی د هغه د ملي امنیت له ټیم همدارز مدني ټولنې او درسنوی له مسولینو سره خبرې کړې او صلاح کړې چې د دولت پر مخالف وسلوالو پوزي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سولې په حقله د ښاغلي خلیلزاد د هڅو بې نتیجې پاتې کېدل خلک سخت ناهیلي کړي دي.
زلمی خلیلزاد ته د افغانستان ولسونو د افغانستان خلکو ډېر امیدونه درلودل او ډېر خوشحاله وه چې زلمی خلیلزاد پښتون کې وه انشاءالله سوله راځي. اوس چې کله چین ته ځغلي کله پاکستان او ابوظبي او نورو قطر ته ځغلي او بیا بېرته هغه موضوع بلې خوا ته ځي او طالبان هم د حکومت ته استاسو سره خبرې نه کوي، دا پر دې باندې دلالت کوي چې زلمی خلیلزاد صرف امریکایانو د ایستلو دپاره یو لار پیدا کوي.
د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ مسؤلین ټینګار کوي چې جګړه ګټونکی نه لري او ښکېلې خواوې باید خبرو ته کښېني. دوی دا هم وایي چې سوله او خبرې اترې د افغانستان د شخړې یوازنی حل لاره ده او امریکا او طالبان باید دا موضوع له پامه ونه غورځوي.
بلخوا د افغانستان یو سیاسي څېړونکی او د کابل پوهنتون استاد پوهان ودر صافي مکتا په تیر خبرونه کې په مرکه کې د دې پاړه چې ایا د خغلی خلیلزاد د سولې هڅې د نهیلې په لور روانې دي ویل چې دا به له وخت نه مخکې وي چې په دې اړه اوس نظر ورکړل شي. هغه وایي چې زلمی خلیلزاد لا هم وخت لري او باید وخت ورکړل شي، وروسته به وکتل شي چې ایا په افغانستان کې نوموړی د سولې عملي پایل ته رسیږي او که نه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي چې 2013 کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د وسلوالو نښتو او عملیاتو پر مهال تر لس زرو ډیر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. دغه سازمان خپل کلنی رپورټ چې نن یې خپور کړ پکې راغلي د ملکي خلکو په نښه کولو کې ډیره برخه مسؤلیت د وسلوالو یا غیانو دی، خو رپورټ زیاتوي چې افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې هم سلګونو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. فریبا ظاهر دا رپورټ لوستی دی او مهم ټکی چې همدا اوس راسره په سټډیو کې ده ترې اورو.
د بشری حقوقو د څار سازمان په دې راپور کې چې د 2013 کال په ترڅ کې د افغانستان د ملکي وګړو خوندیتوب او ستونزو ته پام کړی، راغلی چې نه امریکا او نه افغان حکومت د هغو هوایي بریدونو په اړه دقیقه پلټنه کړې چې د جنګي جنایاتو احتمال پکې لیدل کېده. دغه راپور لیکي هم د وسلوالو مخالفینو او هم د افغان حکومت او امریکا په عملیاتو او بریدونو کې څه باندې لس زره عامو افغانانو ته مرګ ژوبله وشته ده. په دې راپور کې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو بریدونو ته هم اشاره شوې چې وایي په لرې پرتو سیمو کې خپلې حملې ډېرې کړي او تر ډیره شي اقلیت په نشه کړی دی. د دولت وسلوالو مخالفینو له لوري پر خیریه کارکونکو، روغتیا پالونکو او دغه راز د رسنیو پر کارکونکو بریدونو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې وه چې یوازې افغان حکومتي ځواکونه او بهرني پوځیان یې په نشه کړی دي، خو د راپور له مخې هغوی له داسې لارو استفاده کړې چې سلګونه ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وشته ده. د راپور له مخې په اکتوبر میاشت کې د پارلماني انتخاباتو لپاره د آمادګۍ پر مهال په بیلابیلو بریدونو کې شونځي، سړکونه، د رای ورکولو مرکزونه او په خپل رای ورکوونکي په نشه سوي دي چې په ترڅ کې تر 300 ډیرو ملکانو ته مرګ ژوبله واوښته. راپور زیاتوي د پارلماني انتخاباتو پر مهال د درغلیو شواهدو د غو انتخاباتو شفافیت تر پوښتنې لاندې راوست او د 2019 کال ولسمشي انتخاباتو په اړه هم شکونه راپورته کړل. د وچکالۍ په اړه دغه سازمان لیکي چې په څو لسیزو کې تر ټولو ناوړه وچکالۍ او هم له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بیرته راستنېدو چې په افغانستان کې دننه له سلګونو زره بې ځای سوي سره یو ځای سول، د بشري مرستو هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې. راپور لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې په لومړي ځل په هغو ماشومانو کې چې تیر میلادي کال ښوونځي ته ولاړل 80% نجونې ونه توانېدلې چې ښوونځي ته ولاړې سي. د ښځو او نجونو په برخه کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو معافیت د دې سبب شوی چې لا هم ښځې او نجونې په نادره توګه محاکمو ته مراجعه وکړي، ځکه څارنوالان او پولیس پر هغوی فشار وړي چې د خپلو مدعیانو د تعقیب پر ځای د جوړجاړي ته مخه کړي. راپور زیاتوي پولیسو په پرله پسې ډول د دغو ښځو قضیه نه دی راجستر کړي. د 2013 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما راپور ورکړی و چې حتی د ښځو د وژلو او جنسي استفادې قضیه هیڅ کله محاکمو ته نه دی رسیدلې. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې راغلي سره لدی چې ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې ژمنه کړې و چې هغه میرمنې به نه زندان کېږي چې له کوره تښتېدلې وي. خو د راپور لمخې په 2013 کال کې افغان پولیسو او څارنوالانو داسې ښځې د اخلاقي جرمونو په تور لکه له کوره تښتېدل یا زنا ترسره کولو په تور بندیانې کړي دي او حتی د حکومت عدلي طب مراجعو ته یې معرفي کړي دي. د زندانونو په اړه دغه راپور لیکي چې د 2018 کال په وروستیو کې د افغانستان د زندانونو د ناسم وضعیت په اړه راپور خپور شوی. خو ویل کېږي چې دغه وضعیت د 2013 کال په لومړۍ نیمایي کې هماغسې دی. په تېره بیا د بشري حقونو د څار سازمان په زندانونو او توقیف ځایونو کې د ښځینه بندیانو وضعیت ته اشاره کړې چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای اوسېږي. افغان حکومت په 2014 کال کې په پاوځ کې د ماشومانو استخدام جرم ګڼلی و چې د بشري حقونو د راپور له مخې دا قانون عملي شوی دی. خو وایي وسلوال مخالفین لا هم د جګړو لیکو ته ماشومان جذبوي. خو راپور وایي د ماشومانو ښوونځي او هم د افغان ځواکونو او هم د وسلوالو مخالفینو له لورې د پوځي مقاصدو لپاره کارول کېږي. په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې هڅو ته هم په دې راپور کې اشاره شوې ده چې وایي امریکا د لومړي ځل لپاره د طالبانو سره د سولې خبرو لپاره مخامخ لیدنه ومنله او عملی کړه چې دا بهیر لوسم دوام لري.
ډیره زیاته مننه دوستانو له فریبا ظاهر مووریدل چې د بشری حقوقو د څار سازمان وایي 2013 میلادي کال د جنوري نه تر دسمبر پوري د افغانستان په جګړو کې تر لږ ضرورت ملکی وګړي تمرګ جوړه وخت همدارنګه په ریپورت کې په افغانستان کې د نورو بیلابیلو بشری سرغړاوي یادونه هم شوی و. تر اوسه پوري په افغانستان کې د جګړې د خکیلو لورو لخوا په دې ریپورت باندې کومه تبصره نه ده شوې. همدارنګه د نورو بشري سرغړاویو او کې خکیل لورو او طرفونو هم کوم نظر نه ده څرګند کړی.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ننګرهار او کونړ د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړي د دې ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې فعالیتونو ته اندېښنه لري او له حکومت غواړي چې د خبرو پر ځای دې عمل تراشي او د دغو ډلو پر ضد په دې سیمو کې پراخ عملیات پیل کړي. یوسف خان زدران رپورټ راکړي.
که اڅم په کونړ او ننګرهار کې د خلکو استاد د اسلامي دولت ډلې اړوند جنگیالیو د کمیدو خبره کوي خو یې په سیمه کې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. د کونړ د ولایتي شورا مرسیال عبداللطیف فضلي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داعش د مشهور اسلامي دولت ډلې جنگیالي اوس هم د دغه ولایت په ځینو درو کې فعال دي.
دا تهدید دی د عوامو لپاره چې کوم هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې پولیسو کې نور معلمین هغه چې د منطقو درو ته داخو درید د غرون درید چې خپل کورون ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا کچې ته سار لته خبر شي دا د دې دوخان تهدید
د د پوینه د داش له ویری ډیر خلک لخپل کلو لري دی او د څو کلو نری سی خپل میلو ته ندیستانه شوی. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال په دغه ولایت کې د داش ډلې د زینو فعالیتونو وای خټینګار کې وچوس څه کمزوري شوی ده.
خو دا تهدید چې په ننګرهار کې ډیر زیات کم شوی دی او د دوی تحرکات چې دي کومر په ولایت کې زیات شوی
دا په داسې حال کې چې په خا د داعش ډلې په ننګرهار کې زیات فعالیت درلود او په اچین ولسوالۍ کې د ملکیانو سره د یادې ډلې د ظلم او زیاتی ډیر راپورونه خپاره شوي دي. وروسته دغې ډلې په جوزجان، اورزګان، سرپل، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیت پیل کړ چې تل یې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې کمزورې شوې او پرته له ننګرهار او کونړ نه په نورو ټولو ولایتونو کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید یې پړوی
په هلمند کې په زابل کې په فاریاب کې دوی په نطفه کې لمنځه وړل شو. په ننګرهار کې دوی یو څه میلان دي کړی ولید تراخو عملیاتو ځانګړو عملیاتو هوایي عملیاتو په نتیجه کې دوی هلته بیخي نابود شوي دي. په کونړ کې په بعض ساحو کې یو شمېر ستونزې شته ولې زموږ عملیات جریان لري او موږ خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکو چې هیڅوک نه پرېږدو چې ستاسو ژوند ستاسو ثبات له ګواښ سره مخ شي.
نوموړی همدارنګه وویل چې د شپږو میاشتو د عملیاتو په لړ کې چې پر دوی شوي یو شمېر مهم قمندانان هم له منځه تللي. له دې سره د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې داعش په ختیځ کې په ښکاره خو په شمالي ولایتونو کې اوس هم په پټ شکل خپل فعالیتونه کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم زو اروزګان ته دغلته په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو شمیر زیات شوی دی. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې یادې ناروغۍ د تیر کال په مقایسه په سلو کې دیرش زیاتې شوي دي. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
په اروزګان ولایت کې د روانې جګړې اغیزې پر تنکیو ماشومانو په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکیو ماشومانو ته هم وروښوي کوم چې په دریو میاشتو او یا هم په دوو کلونو کې دې دنیا ته راغلي وه. روغتیایي مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله 90% زیاته شوې. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ناروغۍ د زیاتېدو لامل د ماشومانو نه واکسین او یخ وهنه ده.
چونکه دا ناروغي یو موسمي مرض ده نو موسم په موسم سره فرق کوي. موسم په لحاظ باندې د نظر دوبی موسم ته تقریبا په دې مرض کې 90% اضافه والی راځي، ځکه چې دغه موسم د یخ موسم یا د ژمي موسم.
په سینه بغل ناروغۍ د اخته ماشومانو میندې وایي جګړو ترې هر څه اخیستي او دومره وس او توان نه لري چې ماشومان او ځانونه پرې ګرم وساتي. دوی چې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته خپل ماشومان د درملنې په موخه راوړي وه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا د جړې دغه ور سره تاریخونه نه ودلته دی پنیشک پراته دی پنیشک بوتنستا بس دا یخ اواز نیولې
دا یخ خونه کې مې بدولې دا یخ خونه صدر کمس
ولې په یخ خونه کې بدوي نو تاسو بوتي نه لري بخاري نه لري په سیمه کې
نه مې ورته لګول د شپې د خوين بخاري نه ورته لګول د کولې د بلون ته الا دا رقم سو د مریض مې راوستي چې به دا مخه دی فکتور وسپیام شکر شدی
دا ماشم دغه د دوه ورځې پرون ول مرز کیږي چې تبه یک کتب یک دی کې دی پرون ماپشین بس سان خطله سبندې کې دل تین سره داش تبه ور تین ورو دی وبم ورکه غبي بیر د سجمو تر خل راي ار شي کې یو واست ار کم پروتي ګردش پدې بدل کی ځانب دی کالو دی عملی ویو سبندې کیږي سره ګر سره ځانب دی سن بغل دی.
په دغه روغتون کې د ماشومانو د برخې مسؤل او متخصص ډاکټر نیګاری لمیندو او پلرونو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان ګرم وساتي او د سینه بغل واکسین ورکړي.
یا متاسبه هوا کالا پوشانده شوه. حالی ببینین زمستان است لیکن طفلک ها خوب کالا نپوشانده یا جراب ندارن یا کلا نپوشیده. خانهشان یک بخاری است، مثلا بخاری چوب نمی سازنن، یک چیزا حیوانات می سوزنن یا که پلاستیک می سوزنن یا کاغذ. او خودش یک الرژی می ده، او مشکه یک سینه بغل یا که مشکلات تنفسی بیار.
دا په داسې حال کې د چپو روزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله د دغه ولایت د کډواله او رسنیدونکو چارو د معلوماتو له مخې هر ورځ لسګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای کیږي چې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم یم چې ګلاب یې منو له خپل سلام له خپل سره مجسمه سلام او سلام شو غاښه چې په ودا سره ولا سره کې مه لګولې دا وړ دا ولا جام د پنځور هم د کلی څخه ګوډي وړه راغلي چې څه لن راځي زم مجبرم څه وته یم مر کوم ځان ما څه وته ما دا خوې چې تاسو څنګه کار وکړي دا ځنا خاص قبول کی چې دا ځنا ځخه دا کار وکړي ورته نه نه ته کوي.
السلام علیکم، زه د خوست نه یو ښوونکی ازادۍ رادیو ته دا پیغام ثبتوم او د ازادۍ رادیو نه دا هیله کوم چې دغه د خپرونو په مابین کې نشر کړي. د دیارلس سوه په وطنوي کول په دې زیات تصویق شوه. خوست ولایت دی د معارف ریاست او د معارف ریاست تاسیس نه لري او د ښوونکو معاشونه ټول بند شوي دي. نو د وزارت مالیې محترم نه موږ دا هیله کوو چې د تخصیص ولایاتو ته ولګي چې په دا ژمي کې دا معاشات اجرا شي. هر کله چې په دا ژمي کې اجرا نه شي په دا تکلیف کې په دا سوڑا کے پتا سختے کے پتا اقتصادی مشکلاتوں کے بیاثر تو تمہارا مانا نہ لری مامورین اور خون کی اور خاص کر دیکھو سولیت خون کی ڈیر کو تکلیف دی وزارت مالینا ہی لگو ہدایت تخصیص سرو لگی ترسو زمنگ معاشات اجرا
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې د لوړګي د شیخو له کلي څخه خبره کوم. خواهش کوم چې ازادي ریډیو مسؤلین زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي، تر وزیر صاحب معارف، تر وزیر صاحب سیاستنامې پورې. هلته نوی نوبار فعاله ولسوالۍ ده، نه مرمارې مکتب لرو، نه شفخانه لرو. کشنانم تر درختو لاندې تر شپږمه تر څلورمه سیند په پورې ډبونه وایي، او هلته خلک له سکانو له جنګو سره مخامخ دي، له وچکالۍ سره، له ستونزو سره. هېڅ چا پاملرنه ورته کړې نه ده. خواهش کوم د لوړو مقاماتو له مسؤلینو څخه د لوړګي د علاقې یو غم وخورې، پوښتنه یې وکړي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. څلور نیمو بجو ته ورسېدو. په دې خپرونه کې وړاندې هم رپورټونه او همدارنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. کور کلی پروګرام به واورئ، او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام اورئ. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرلیکونه دراوړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پنجشنبه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د افغانستان د سولې د پروسې په باب ټلیفوني خبري وکړې، او هغه ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل روسي سفر په لړ کې نن پنجشنبه اسلام آباد ته ورسید. د بشری حقونو د څار ډله وایي د تیر کال په 12 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې په ترڅ کې تر 10,000 ډیر ملکی افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ملي اردو وایي چې په فاریاب او بلخ ولایتونو کې لسکونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب له اړولې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید کاندیدان ژر تر ژره خپل نمونه ولیکي، ځکه چې درې ورځې وخت ورته پاتې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې هغه وړاندیز رد کړ چې د سړې جګړې د وسلو د کنټرول د یو مهم تړون د ژغورلو لپاره یې کړی و. د چین اقتصادي وده به سږ کال ورو شي، ځکه چې په دې هیواد کې دننه تقاضا کمه شوې او صادرات یې د امریکا له لوري د تعرفو د لوړېدو له کبله اغېزمن شوي دي. د چین حکومت نن پنجشنبه وویل مرستیال صدر اعظم د رواني جنوري په وروستیو دوو ورځو کې واشنگتن ته ځي چې د تعرفو جګړه پای ته ورسیږي، او په پام کې ده چې بلګراد نن د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ورتګ تود هرکلی وکړي.
اوس هم مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړي پروګرام ته ورشو، کور کلی واورئ د خپرونې وروستی رپورټ راغلو. د هلمند د ښځو د چارو د ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي کچه راکمه شوې، بلکې اوس ښځې د ستونزو د هواري په خاطر دوی ته ډېره مراجعه کوي. خو د ښځو د حقونو فعالان بیا دا خبره نه مني، وایي د لرې پرتو سیمو ښځې اصلا د خپلو حقونو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه نه شي کولای. په دې اړه به له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ واورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام خپرېږي.
د هلمند د ښځو چارو رئیس وایي د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو یو لامل عامه پوهاوی دی. کمران عزیز که څه هم د دې تاوتریخوالي عامل ښځې بولي چې پر نورو ښځو یې کوي، خو د ښځو د حقوقو په هکله د نارینهو تر څنګ خپله د ښځو پوهاوی مهم بولي. اغلی نیازی ازادي راډیو ټول سره لدی چې تاوتریخوالی کم شوی دی، دوی ته د هغه ښځو مراجعه ډېره شوې ده چې کورنۍ ستونزې ربړوي.
د ښځو چارو ریاست ته د هلمند ولایت چې کوم قضایه راغلي دي، خوشبختانه ووایم تقریبا واویا قضیې دي. په دغه واویا قضیې کې دغه د کال اخرنۍ روبه تر هغه شپاڼس ورځنۍ کمپاین پورې موږ نه دېش قضیې درلودلې چې موږ ته مراجعه کړې وه د کال په روبې په اخر کې. خو فعلا دو څلوېښت قضیې ته دغه روبې قضیې رسېدلې دي. دو څلوېښت بخشش دی د قضایا رسیدلی دی چې اکثر قضایا د هغه خشونتونو څخه دی چې په کورنۍ کې د بیکاری له وجې څخه، د اقتصاد د زوف د وجې څخه موهلو ټکول دی پر خوند باندې.
کمرین ازی دو غدوسیو د کیک شمیر هم نه وای چې د دوی لخوا عدلی او قضایی دروته سپارل سوی دی. د هلمند شوز د ریاست مشره په داسې ولایت کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدلو داوا کوي چې ولس کاله کیږي چې د نامنوی پور کې سوځي. د هلمند ګڼې ولسوالۍ لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې هلته د شوز د حقوقو د دفاع په برخه کې اداري او نهاد اصلا وجود نه لري. په هلمند کې د شوز د حقوقو مدافعین او فعالان د شوز د رئیسي کمرې نیازی د خبرو سره موافق نه دي. دوی ازادي راډیو ته ول لري پرتې سیمې نام نه دي او شزیه د هر ډول ستونزو سره سره بیا هم عدلی او قضایي دروته مراجعه نسی کولای. نجيبه فایز او حسین احساس وای د ولسوالیو څخه مرکز ته لارې بندې دي، امنیت خراب دی او په ولسوالیو کې عدلی ادارې فعالیت نه لري ځکه نو د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمی تر سترګو کیږي.
ولسوالیو کې تاوتریخوالی ډیر دی، مثلا که موږ د غلیری ولسوالی چې یعنی د طالبانو په لاس کې ده، یعنی هلته خو نه مکتب سته نه کار سته نه یعنی د ډیرو مشکلاتو سره د زموږ خوندې مخامخ ده.
څومره چې دغه تاوتریخوالی زیاتېږي په هغه اندازه د میرمنو په وړاندې هغه ستونزو مشکلات زیاتېږي. که موږ چېرې په ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونه په لار اچو خصوصا په مرکز کې هغه فایده نه کوي، نو ښه به دا وي چې دا موږ ولسوالۍ ته وغځو، لیرې پرتو سیمو ته وغځو.
د ښځو چارو رئیس یوازې په یوه استدلال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راټیټېدلو دعوه کوي. هغه دا چې په دې وروستیو کې دوی ته ډېرې ښځې د خپلو دوسیو د حل په مخه مراجعه کوي او له دې داسې ښکاري چې د ښځو د حقوقو په برخه کې عامه پوهاوی د هلمند تر هر کوره رسېدلی دی. سره له دې چې د طالبانو په سیمه کې د ښځو د حقوقو څخه د دفاع مراکز وجود نه لري، په غولسوالیو کې چې د حکومت په ولکه کې دي هم د قناعت وړ او مسلکي عدلي او قضایي مراکز نشته. د ښځو د حقوقو څخه د دفاع فعالان وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لویه برخه د نارینه لخوا نه بلکې د ښځو لخوا پر ښځو کېږي چې د کورنیو او کلتوري ستونزو سره تړاو لري او د انسان د حقوق په اړه عامه پوهاوی کولی سي دا ستونزه هواره کړي. امید لاستای د ازادي راډیو هلمند.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ذاتی رادیو درنوریدونکو او د ماشومانو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو هر کله کوم. زه مریم توخیم او یو ځل بیا د ماشومانو په خبرونه کې ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، نن په اوبو نظافت او افضل صحی باندې غږیږو چې اوبه افضل صحه او نظافت څه ته وایي او کورنۍ په دې برخه کې څومره ونډه لري او د عامه روغتیا وزارت څه کړی دي او څه پلانونه لري په دې موضوعاتو غږیږو. خو راسره اوسې تر پای شي وو د دې موضوع د هي څېړلو په خاطر باندې محترم ډاکټر عزیز الرحمن امرخیل، عامه روغتیا وزارت د روغتیا د ارتقا ریاست په روغتیایي مرکزونو کې د اوبو حفظ الصحه او د نظافت د ارتقا مسول راسره ده. دوی ته په پیل کې خراغلاس وي. ډاکټر صاحب خیر اغلی.
ژوند مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه.
ډاکټر صاحب، لمړی پوښتنه مده سي ماتره کو چې اول خو به د اوبو حفظ الصحه او نظافت څه ته وایي؟ ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړئ بیا به نور پوښتنه تراشو.
اوبو حفظ الصحه او نظافت د درې وړ سره تړلي موضوعات دي چې د دې په ټوله کې واش ویل کیږي. اصل کې واش د واټر سانیټیشن او هایجین ناخستل شوې ده. په ټوله کې دا د واش سکتور په نامه یادیږي. دا چې وبد شې دي، مسؤونی وبد شې دي، ورسره حفظ صحت ته وایي او نظافت کومې کړنو ته ویل کیږي. په دې اړه زه عمومي یو لاند نظر اچوم.
مهرباني.
د څکلو خوندې وبد شته وایي اول وبو سره هم غاښنه چې وبې یو بیرنګ او بی خوند مایده چې د هډوکو څخه جوړه شوې ده او د بدن